ناتو تړون تایید کړ چې د ائتلاف ځکنیز وکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
U.S. forces conducted two airstrikes September 29th, the first approximately 9:15 a.m. in the outskirts of Kunduz city.
د کندز ولایت وروستۍ وضعیت په همدې خبرونه کې څیړو. دا هم وري هغه اضافي ځواک چې کندز ته پر لار وو په بغلان کې له جګړو سره مخامخ سوي دي. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې د ترڅنګ نور مطالب هم اوریدلی سي. ستاسو نظرونه به هم راوخلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو د نړۍ په خبرونو کې هم ځینې خبرونه ستا. ملالۍ بشیر چې د نړۍ خبرونه یې برابر کړي را سره په سټوډیو کې. د ملالۍ جانې، څه دي د نړۍ په خبرونو کې نن مهم خبرونه؟
مننه صالح صاحب. د نورو مهمو خبرونو تر څنګ به واورو چې د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې له مخې به یې د سوریې منځلارې یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کېږي. او همداراز بل خبر اورو چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې.
بله، د سیمې او نړۍ خبرونه وروسته وړاندې کېږي. اوس د افغانستان خبرونه له ناجیې صافی نوري.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کندوز چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه نه دي رسیدلي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي هغه چارواکي باید محاکمه شي چې د کندوز د سقوط پر مهال غفلت کړی. او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه د مزواکونه نه دی رسیدلی. د دې ولایت د امنیت قومندانې ویان سید سرور حسیني وویل چې افغان زواکونه په دفاعي حالت کې دي او د عملیاتو په اړه هم سرګند پرمختګ نه لیدل کېږي. له بلې خوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د قومي مشرانو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بالاحصار سیمه هم د طالبانو لاسته ولویده، خو امنیتي چارواکي په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې د نورو ولایتونو طالبان هم کندوز ته رسیدلي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي هغه چارواکي باید محاکمه شي چې د کندوز د سقوط پر مهال غفلت کړی. د دې شبکې مسؤلینو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندوز جګړه د نظام په داخل کې د یو شمېر کړیو لخوا په ماهرانه ډول پلان شوې وه. د دې شبکې د دارالانشا رئیس احسان الله حکمت په دې اړه وویل:
دیر که شرم خبره ده چه ده 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 سی اوقات ده سی سی ده ده فاسد کسان باید محاکمه سی افوی باید ده دیستر خیانه زواب واری.
دوی وایي چې د کندوز سقوط دا ویره هم پیدا کړي چې دی ولایت سره نږدې نورې سیمې هم سقوط وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کندوز د سقوط لامل له خلکو بخنه وغوښته. رحمت الله نبیل دا سرګندونې نن د ولسی جرګې په هغې استجوابیه غونډه کې وکړې چې له ده سربیره د دفاع او کورنیو چارو مسؤلین هم ورغوښتل شوي وو.
از اینکه ما نتونستیم از پاجه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخواهیم.
نوموړي همدارنګ وویل چې د دې ولایت بیلابیلې برخې له مخکې محاصره شوې وې او حکومت د یو شمېر نامعلومو دلایلو له مخې عملیات ونه کړل. او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې کمیسون رئیس سید اکرام افضلی خبریالانو ته وویل چې دا کمیسون هڅه کوي تر څو خبریالانو او عامو خلکو ته د اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د دې کمیسون له جوړېدو هرکلی کوي او وایي کچېرې د دې کمیسون غړي په صادقانه ډول کار وکړي نو ګټور به وي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې له مخې به یې د سوریت منځلارې یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کېږي. د روزنې د دغه ماموریت مقصد چې ټاکل سوی وه د 500 میلیونه ډالرو په لګښت پیل سي. په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د یاغیانو جګړې ته تیارول وو. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس پیټر کوک پرون وویل چې بشپړ پروګرام بیا کتل کېږي، خو د امریکا پوځ د دې پروګرام لپاره استخدام پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سختاریز ډلې یا داعش پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. دغه اعلان له هغه وروسته سوی چې د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین په سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال د دواړو هیوادونو د سرتیرو د نښتو د مخنیوي لپاره د پوځي چارواکو ترمنځ پر خبرو موافقه وکړه. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس پیټر کوک ویل چې د خبرو تمرکز پر دې دی چې په سوریه کې د روسیې پوځي فعالیتونه باید د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې استازي عظمت کولومو خاتموف پرون ماشام وویل چې دا موافقه لیک د سولې لپاره او د حملو او تاوتریخوالي د ختمولو ته لاره پرانیزي. په دې موافقه کې د فبروري میاشتې هغه موافقه هم شامله ده چې مقصد یې د اوکراین د حکومت او روسیه پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل وو. د سولې په دغو خبرو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي مارټین سایدیک وویل چې موافقه به په دوه ورځو کې پیل سي او په 9 ورځو کې به پلی سي. د روسیې پارلمان د رایو په قاطی اکثریت سره تایید کړ چې دغه هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې سوریه ته پوځي ځواکونه واستوي. د فدراسیون شورا ټولو 112 غړو مثبت رای ورکړې. د ولادیمیر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف له رایو اخیستلو وروسته وویل چې د شورا د رایې معنا حتمن دا نه ده چې د روسیې مځکني ځواکونه به د سوریې په جګړه کې برخه اخلي، بلکې د ده په وینا د تایید رای د دغه هیواد د هوایي ځواک کارولو په اړه وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران هغه هڅې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ په وسیله وسلې واستوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي ډلو سره چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. دغه ائتلاف نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په یو بیړۍ کې چې د عمان په سمندر کې د سپتمبر په 16 نیول سوې وه، بیلابیل ډولونه راکټونه او نور مهمات بار وو چې باور کېږي حوثي ځواکونو ته رسول کېدل. د خبر پاڼې د مخې په بیړۍ کې 4 ایرانیان سپاره وو او د ملکیت اسناد یې د یوه ایرانی په نامه وو. د قزاقستان په مرکزي ښار تمیرتاو کې یو ځایي اوسیدونکی د یوې ممنوع اسلامي ډلې سره د تړاو په تور په 3 کاله بند محکوم سو. د قرغندي ځایي محکمې مطبوعاتي خدماتو دفتر وایي 10 اورازبیک پکاشیف د سپتمبر په 10 له تبلیغي جماعت ډلې سره په تړاو مجرم و پیجنتل سو او د 3 کالو په بند همغه ورځ محکوم سو. د محکمې په وینا په کاشف د پاکستان په کراچي او لاهور ښارونو کې د دغه ممنوع ډلې په فعالیتونو کې برخه اخیستې وه. او یو روسي په سوریه کې د اسلامي دولت سختري ډلې سره یو ځای د جګړه کولو په تور په 2 کالو باندې محکوم سو. د روسیې د فدرالي امنیت خدماتو زاید څنګه ویلي چې ویتالي مارکوف په اسلامي قبول کړي په سوریه کې د 2014 څخه تر 2014 کال پورې اسلامي دولت ډلې ته وفاداری ډلې سره د کار کولو په تور د محکمې لخوا مجرم وپیژندل سو. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12 اسمان صاف، کندهار د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14 اسمان صاف، هرات د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14 اسمان صاف، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14 اسمان صاف، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14 اسمان صاف، غزنی د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8 اسمان صاف، ګردیز د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 اسمان صاف، بامیان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0 اسمان صاف، او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 9 اسمان وریځ.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. ناتو تړون تایید کړ چې د ائتلاف امزکنی ځواکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
یو اس فورسز کنډکټډ 2 ایر سټرایکس سپتمبر 29 د فرست اپراکسیمټلی 9:15 ا.م. ان دی آوټسکرټس اف کندز سټی.
ولسی جرګه نن د کندز د سقوط د ترنګوالي په اړه علي رتبه افغان امنیتي چارواکي استجواب کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس
از اینکه ما نتونستیم از پروژه کندز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندز معذرت بخوایم.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې وربیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي.
چارواکو سیمه کې وسپیله شهید جنگ په مابین کې روان ده. تر اوسه پورې تلفات شته د شپږ نفر داعش مړو، څلور نفر زخمیان دي، طالبان هم دوه نفر مړو.
د روغتیا وزارت د ګوزن یا د ماشومانو د پولیو ناروغي ضد نوې واکسین معرفي کړ. افغان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې په ناقانونه توګه نورو هیوادونو ته لتاک څخه ډډه وکړي.
الحمدلله په افغانستان کې خپل ژوند د اولې متاسفانه دوی د داسې حالتونو استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
په خبري ساعت کې تر 15 بجو پرې نور مسایل هم څېړو. ناتو تړون تایید کړ چې مزکنی ځواکونه یې په کندز ولایت کې د افغانستان د امنیتي قواوو ملاتړ کوي. په کابل کې د ناتو یو ویان ازادي راډیو ته ویل چې امریکایي ځواکونه په تیرو درې ورځو کې دوه واري هوایي بمباري کړې دي. په عین حال کې ویل کېږي د کندز ښار سلګونه اوسېدونکي بې کوره سوي او له ګڼ شمېر کورونه څخه کسان تښتېدلي دي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو نن وویل چې کندز ته یې پلي عسکر رسېدلي او په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د ناتو یو چارواکي فرانس پرست ویلي چې په دې ځواکونو کې امریکایي، جرمني او برتانوي عسکر شامل دي، خو د هغوی دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. په کابل کې د ناتو یو ویاند ران پلاستیک نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ځواکونه په کندز کې د افغانستان امنیتي قواو ته مشورې ورکوي او لارښوونه ورته کوي.
The first approximately 9:50
دای وای امریکایي ځواکونه پرون هم د کندوز شهر په لمنو کې دوه هوایي حمله وکړه. اوله حمله د سهار په 9 بجو او 15 دقیقو د کندوز شهر ته نږدې وشوه. دوهمه حمله د شپې 12 بجو چې د کندوز د هوایي ډګر په څنګ کې شوه. امریکایي ځواکونه نن سهار وختي 1:30 بجو هوایي ډګر ته نږدې درېمه بمباري وکړه. دا درې هوایي بمباري د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شوې. زه د امنیتي دلایلو له امله په کندوز کې د ائتلافي قواو شمیر نشم څرګندولای. په کابل کې د ناتو دی ویاند وسلوالو طالبانو ته د رسیدلو تلفاتو په اړه د معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. رپورټونه وایي چې د کندوز په ځینې سیمو کې شدیده جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د هوایي ډګر لور ته د نږدې کېدو هڅې کوي. ګڼ شمېر کندوز شاریان په جګړه کې نښتې دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی قادر خان چې اوس له هغه ځای وتلی او خپله کورنۍ په نسبي ډول ام ځای ته ایستلی ازادي راډیو ته وایي
کندوز تر آتش جنگ می سوزه، دولت مرکزی هم توجه چندانه نکرده. دیگه در یه اواخر وضعیت بسیار ناگوار هست که مردم خیلی به سطوح آمده، هزارها فامیل در و در و بیچاره جایی ندارن، سرپناه ندارن، به دشت ها و چمن ها اینجا پسر می برن.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له توالي کمشنري ویلي چې په کندوز کې د ملکی خلکو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. د ادارې پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د جګړې په اوله او دوهم ورځ د 110 تنو ملکی کسانو د وژل کېدو او زخمیانېدو رپورټ ورته رسېدلی دی.
په راپور کې مو وردل چې ناتو تړون تایید کړی چې مزکنی ځواکونه یې په کندوز ښار کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کوي. افغان لوړپوړو امنیتي چارواکو د کندوز ښار په سقوط کې خپله کمزوري ومنله او له ولت څخه بخښنه وغوښتله. د کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس، د ملي امنیت شورا رئیس او دفاع وزارت سرپرست د کندوز د سقوط د څرنګوالي په اړه د ولس جرګې د چهارشنبې ورځ غونډې د جواب ورکولو لپاره ورغوښتل سوي وه. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د کندوز استازو د کندوز په اړه د افغان چارواکو څرګندونې افسانې بولي او وایي چې د دې ولایت د ژغورنې لپاره بیړني اقدامات نه دي سوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
درې ورځې کېږي چې د افغانستان په شمال کې د کندوز په ستراتیژي ښار باندې طالبان واکمن دي او دې ډلې په کندوزیانو باندې ژوند سخت کړی. د کندوز دې وضعیت افغان لوړپوړي امنیتي چارواکي بخښنې ته اړ ایستل. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د چهارشنبې په ورځ له یو شمېر نورو امنیتي چارواکو سره د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل
از اینکه ما نتانستیم از پاجه قندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم قندوز معذرت بخواهیم.
ولسی جرګې د کندوز د سقوط د څرنګوالي په اړه لوړپوړي افغان امنیتي چارواکي استجواب کړي وو. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل وویل ټاکل شوی و چې څو میاشتې وړاندې د کندوز په ځینو سیمو کې عملیات وشي، خو د ځینو دلایلو له امله وځنډول شول.
د 1994 کال په حمل کې د عملیاتو غوښتنه وشوه. د ولسمشر تاکید هم په همدې و چې په 28 نقطو کې د عملیات وشي. له بده مرغه د ځینو دلایلو له امله د عملیاتو وځنډول شول.
د ښاغلي نبیل لدې څرګندونو وروسته وکیلانو د دلایلو د روښانه کولو غوښتنه وکړه، خو دې مسلې ولسي جرګه اړېسته چې پله جلسه سري او د رسنیو له حضوره یې پټه کړي. د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې غونډې ته د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افسلامان حاضر شوي وو. د کندوز ښار د تېرې دوشنبې په ورځ ماسپښین مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد. د سې شنبې په سهار افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره کړل چې دا مهال هم جریان لري او دولتي چارواکي د پرمختګ خبره کوي. د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته داسې ښکارېده چې اکثره وکیلان د دې چارواکو له خبرو راضي نه ښکاري. له دې سري غونډې وروسته په ولسي جرګه کې د کندوز استازي فاطمې عزیز په ژړغوني غږ خبریالانو ته وویل چې حکومت د کندوز غرلو ته لازم اقدامات نه دي کړي.
موږ د کندوز د ژغورلو لپاره بیړني اقدامات غواړو. موږ نور نه غواړو درواغجنې خبرې واورو چې ووایي د دې لس دقیقې وروسته ځواکونه لیږو. مرستندویه ځواکونه د رسیدو په حال کې دي. باور وکړئ، دوه ویا ساعته کېږي چې خلک ډوډۍ او اوبه نه لري. که پارلمان قوت لري، د اساسي قانون د 9 مادې په اساس دي دا نه رهبران برطرفه کړي.
خو سوال دلته پیدا کېږي چې امنیتي چارواکو به د ولسي جرګې غړیو ته څه ویلي. د دې جرګې غړي بشیر احمد تتیان د امنیتي چارواکو د سرګندونو په اړه وویل:
سراحتن رئیس امنیت ملي
د ملي امنیت رئیس په سراحت ټینګار کوي، هغه کسان چې غفلت کړی او دا فاجعه رامنځته کړي باید سزا وویني. د کورنۍ چارو وزیر وویل دا چې اختر وو وسلوالو حمله وکړه، تر ماسپښین عملیات ښه پر مخ روان وو چې بیا وروسته بې نظمي رامنځته شوه.
کندوز ښار په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی چې وسلوالو مخالفانو په خپلو تازه حملو کې د فراه ولایت د خاکي سفید ولسوالۍ مرکز نیولی او دې ته ورته د ننګرهار، بغلان او تخار ولایتونو په یو شمېر سیمو کې هم سختې جګړې روانې دي. خلک او د ملي شورا غړي له حکومت غواړي چې پل تدابیر جدي او اجازه ورنه کړي چې نور ولایتونه د کندوز له برخلیک سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې ناټو تړون تایید کړی چې ځمکني ځواکونه په کندوز کې د افغانستان د امنیتي قواوو ملاتړ کوي. بلخوا افغان لوړپوړو امنیتي چارواکو د کندوز ښار په سقوط کې خپله کمزوري ومنله او له ولس نه یې بخښنه وغوښتله. وروسته له هغې چې د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت زیاتې برخې ونیولې، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې کندوز ولایت د افغان حکومت تر مدیریت لاندې دی.
من میخوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت
ز غوارم تولو هیوادوالتا داد ورکرم چه کندوز تر مدیریت لانده ده. لده داره که موش باید دشمن تا اجازه ور نکلی چه وحشت او دهشت را منستکلی. ولس مشرغانی ویل چه ده اتکل پا حقیقت بدل سوی چه روان کال با ده افغان ځواکونو لپاره لستونزو دک کالوی. پر همده محل ده افغانستان ده دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی داره دوی چه گوای که ده کندوز ده سقوط پا برخه که ده کما معامله سویوی او پا وینای پا دغ ولایت که ده امنیتی تدابیر کچل وړه سوی ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د کندز سیمه ییز چارواکي باید د وظیفوي غفلت له کبله په اشد مجازاتو محکوم سي. فضل هادي مسلمي پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د کندز روان وضعیت په هیڅ صورت دوی ته د منلو وړ نه دی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
د کندوز نیول یو دا علت ده چې د اردو لیکونه ډېر ځوانان منپک شوي دي، څوک یې منپکي نه خلاصوي. غون د طالبانو او داعش لیکو ته روان دي. د دولت زمونږ دغه هیله ده چې خپل ځواکونو ته اعلان وکړي چې څوک منپک شوي دي او زر تر زره د ملي پوځ لیکو ته راشي. دا توجه ترې غواړو چې دولت ته ډېره غټه ضربه کوي.
وخت والا شایم خوش نه او دا د کندوز په عملیاتو کې زه بخت والا شاه هم حاضر یم چې په دې عملیاتو کې ګډون وکړم. کندوز ته لوړ شو او مو تلیفون نمبر دا د مو ته د تلیفون وکړي، انشاءالله زه به حاضر یم. صفر د هسپتال شپږ هسپتال څلور انشاءالله په دا عملیاتو کې به زه ګډون کړم. کا ضرورت وی
دوستار د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. لکه څنګه چې خلک تاسو ته ټلیفونونه کوي چې کندوز ولایت سکوت خوړلې د افغانستان شمالي ولایتونه، او تاسو په خپل خبرو کې وویله چې خدای نه کرده خدای نه کرده لښکرګاه به هم سکوت وخوري. انشاءالله دلته مشکل نشته، تر اوسه پورې وضعیت نورماله سم دی، هیڅ مشکل نشته. او خوار غریب د عسکر چې دی هغه بیچاره جنګو ته شپه ورځ ولاړ دی، پیری او ګزمې بدخوابی پر سر اخیستی دی، شپه ورځ ولاړ دی او کارګر دی په مشرانو کې دی. د کندوز ولایت تاسو فکر وکړئ پنځه ټاکه پر سوي دي، والي دی قمندان امیر رئیس څخه دا په تایری کې غورځېدلي دي، عسکر یې پرې ایښي دي.
جنگ شروع خراب دولت عملیات پیل کی مخالف خبر کی
د کندز ولایت د وضعیت په اړه مو د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. هغه مرستندوی ځواکونه چې کندز روان و څو هلته له محاصره سوي او افغان پوځیانو سره مرسته وکړي، په مرکزي بغلان کې د وسلوالو له حملو سره مخامخ سوي دي. د بغلان او کندز ترمنځ لار د ټرافیک پر مخ تړل سوي او په سیمه کې جګړې هم سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو له خبريال بشیر احمد غزالي نه اوري چې سره له سیمه د ټلیفون په مستقیم تماس کې د غزالي سره خبرونه ته شرغلس. تازه جزئیات چې په مرکزي بغلان کې جنگ ادامه لري که ختم سوي؟
از صبح روز گذشته تا حال که قوای کمکی که میخواسته به ولایت کندوز برن در قسمت جنگلباغ و جرخوش که ولسوالی بغلان مرکزی که مواجه با کمین طالبا یا حملات طالبا شدن، تا حال اونجا بند ماندن. جنگ به شدت جریان داره. اما ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان برای رادیو آزادی گفت که در حال پیشروی هست و ممکن است که امشب بتانند که قوا خود را به ولایت کندوز برسانند.
غزالی صاحب ویل کیږي د بغلان له ناامن سیمو څخه ځینې کورنۍ او فامیلونه په وتلو دي او نورو ځایونو ته کډه کیږي. دا څومره دقیق راپورونه دي؟
خب جنگ کندوز که در جوار ولایت بغلان قرار داره، سقوط کندوز خب تاثیرات بد بالای روح و روان مردم در ولایت بغلان گذاشته. تعدادی از خانواده ها مایل به فرار هستند، اما سخنگوی قماندان امنیه ولایت بغلان در تماسی که ما با ایشان داشتم، اونا کاملا اطمینان دادن که هیچ مشکل جدی امنیتی در ولایت بغلان وجود نداره و هیچ تهدیدی به شهر پلافون مرکز ولایت بغلان یعنی تهدید نمیکنه، هیچ خطر تهدید نمیکنه و نباید مردم پا به فرار بگذارن.
د ازادي رادیو خبريال و چې په مرکزی بغلان کې د ورستۍ جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. هغه مرستندوی ځواکونه چې کندوز روان و راپورونه وایي چې هلته دوی غوښتل له محاصره سو پوځیانو سره مرسته وکړي، په مرکزی بغلان کې د وسلوالو له حملو سره مخامخ سوي دي. په څو شیبو کې به د کندوز ولایت پر وضعیت د اوریدونکو نظرونه هم راوخلو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
نوټو تړون تایید کړ چې مځکني ځواکونه په کندز کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کوي، څو دغه قواوې وتوانېږي چې وسلوال مخالفان له کندز څخه شاتګ ته اړ کړي. په دې اړه که تاسو هم نظر لرئ، کولی سئ چې د ازادي راډیو د خبري ساعت ته زنګ راووهئ. په افغانستان کې مو دوی شمېرې فعال دي، یوه شمېره د 0-8-2-2-5-5 بل شمېره مو د 0-9-2-3-5-4. تاسو هم کولی سئ چې زنګ راووهئ، د کندز د وضعیت په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. تخنیکی همکار وایي چې یو اوریدونکی په لاین کې دی، ته ورزو چې د کندوز ولایت د وضعیت په اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د خبري ساعت او د کندوز پر وضعیت خبرې کوو.
کندوز زره ده خبر راځي.
بلې مهرباني. مهرباني. بله ډیر مننه ستاسو نظر و اوریدل. سونور
خلک
بله بله ډیره مننه ستاسو نظر باور درسو یو څونر اوریدون کې هم پلان کې دی دوی ته هم ورزو. بله مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبری ساعت او د کندز پر وضعیت خبرې کو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
بله دی ګوره
مننه ژوندې اوسې کور ودان خپل ځان
مال کې کې من ولایت نه خبره کوم.
مهرباني وکړئ د کندز ولایت پر وضعیت په دې خبرونه کې خبرې کو ستاسو نظر کرا سره شریک.
د کندز ولایت خو نوڅه د دې سرکار اوسه چې ونه د فقای تعالی د مجاهدین څخه څه
خبره مننه ستاسو نظر ووریدل سو نور اوریدونکو هم پلان کې دي دوی ته هم ورزو چې د کندز ولایت پر وضعیت څه نظر لري. بله مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده خبري سات.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
سلام علیکم.
مهرباني ستاسو رخ پریږي.
بله
ستاسو رخ پریږي د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري؟ ستاسو لکه زموږ رغ اوریدونکو نه اوري بل اوریدونکو ته ورزو هغه هم په لاین کې د انتظار باید سوی دی چې د داس خبر وورو چې د کندز د وضعیت په اړه څه نظر لري. بل مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
افغان قوتونه رونه کوي چې د
افغانستان په سیمه کې زبر طالبان ستاسو ځخ صفه ناوریدل کیږي لکه چې شبکه کې څه ستوند د بل اوریدونکو هم په لاین کې دی د ته هم ورزو. بل مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
مهرباني ازادي رادیو ده.
بله و بله
خبره ده سید اورورا د کندوز سکوت مهمی ډیر زینه باندې
بعد ستاسو په خبره پونسو ستاسو نظر څه دی؟ ټلیفوني تماس لاوریدونکو سره قطع سو یو بل لاوریدونکو هم راخلو. بل مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام مهرباني ستاسو ښه خبريږي.
زه شرافت اکا خیل د کوټه خبره کوم تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
دا کندوز اوسنی وضعیت زدا خبره کوم چې زه خدا خیال کوم چې د دې کندوز سقوط د دې عامل دی چې حکومت سره خلک جوړ نه دي. حکومت خلک ناراض دي.
ټلیفون لکه چې قطع سو. بل اوریدونکو نور اوریدونکو لکه چې نسته د کندوز ولایت پر وضعیت مو د اوریدونکو نظرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم له کندز ولایت نه په خپل پیغام کې لیکلي چې وسوال طالبانو کور په کور تلاشي پیل کړي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. میر احمد وطن دوست بیا غوښتنه کړي چې د کندز د سقوط د مخنیوي لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي. عبداللطیف زهیر بیا لیکلي هغو افغان سرتیرو ته سخت سزا ورکړل شي چې له وسلوال طالبانو سره د کندز په نیولو کې لاس یو کړی دی. عاطف الله عادي لیکلي په کندز کې د حکومت لخوا هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي چې دغه ښار به ډېر ژر ونیول شي. هلال هلمند لیکلی که د اشرفانی حکومت به همدې بڼه روان وي افغانان به سوال کولو او لخپلو کورونو کډه کولو ته مجبور سي. جواد ابراهیمی بیا په فساد او بیکفایتی د ککړو چارواکو د استعفا غوښتنه کړې ده. د ایازی په نامه اوریدونکي لکونړ لیکلی دا چې د افغانستان یو ولایت یعنی کندوز د وسلوال طالبانو لاس ته ورزي دا د افغان حکومت لپاره د شرم خبر ده. که څوک د طالبانو سره لاس ونه لري څنګه د یو خوندي ولایت سقوط ته زمينه برابر سوه. خاري محمد مدني له نورستان کلی د کندوز ولایت په پیښه کې که هر چا غفلت کړي باید سخت قانوني چلند ورسره وسی. او مشال زابل غوښتنه کړي چې افغانان دی اروپا ته له تک څخه ډډه وکړي ځکه د لارې په اردو کې له سختو ستونزو سره مخامخېږي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لوروپا تر امریکا
لغیاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سے سب سے
لا آسیا تر آسٹریلیا بیر آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کرے
سلو نیمی بجی دی پا دی خبری سات که نور راپورون هم لرو خوست لملالی بشیرینا دا مهم خبرونو سرخطو نوری.
د کندوز امنیتی چارواکی وای چی تر اوسه ورته لمرکز څخه تازه دمه ځواکونه نه دی رسیدلی. د افغانستان د ملي امنیت عمومی رئیس د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته. د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وایي هغه چارواکي باید محاکمه سي چې د کندوز د سقوط پر مهال یې غفلت کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کندوز کې د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د بشري حقونو ټینګښت ته پام وکړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی چې لمخې به یې د سوریې منځلاري یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کیږي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې پارلمان د رایو په قاطع اکثریت سره تایید کړه چې د دغه هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې سوریې ته پوځي ځواکونه واستوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران هغه هڅې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ په وسیله وسلې واستوي. د قزاقستان په مرکزي ښار کې یو ځای اوسېدونکی د یوې ممنوع اسلامي ډلې سره د تړاو په تور په 3 کاله باندې محکوم سو، او یو روسی په سوریه کې د اسلامي سخت دریځ سره یو ځای د جګړې کولو په تور په 2 کاله محکوم سو.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي، او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. او سم سپورټي خبرونه.
د سلام پراندی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خبري. ټاکل شوی چې د فوټبال د غوړ لیگ د قهرمانۍ ورسي سیالي د جمعې په ورځ تر سره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کرام نن ازادي رادیو ته ویل چې په ورسي سیالي کې د مزار شریف د انجینر ټیم د کابل ټیم په وړاندې او د شاهین ټیم د سپین غر ټیم په وړاندې د لوبي میدان ته وځي. د شغل کرام په خبره د فوټبال غوړ سیالي دوی میاشتې مخکې پیل شوې. ویل کیل چې د افغانستان د هشیارا کراټی لوبغاړي په قزاقستان کې ډیر ژر د هشیارا کراټی په څلورم دور سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د هشیارا کراټی د فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د افغانستان څخه یوولس لوبغاړي یو روزونکی او دوه دوران ګډون کوي. شغلی غروب زیاته کړه چې دغه سیالۍ د اکتوبر په 23 پیل او د دې میاشتې تر پای به دوام وکړي. د افغانستان د پاور لفټینګ لوبغاړي چې په امریکا کې د پاور لفټینګ په نړیوال سیالۍ کې دوه د سپینو او دوه د سرو میډالونه په لاس راوړي وو د پنځم په ورځ کابل ته راځي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ چې د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شوې له 12 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کړي وو چې له افغانستان څخه څلور لوبغاړو په مختلفو وزنونو کې سیالي ترسره کړې. شغلی پیمان زیاته کړه چې دغه سیالۍ د میزان په اوله پیل او د دغې میاشتې په شپږمه پای ته ورسېدې. د خبرونو
د ازادي رادیو خبری ساعت تورې اوسم ځینی امنیتی راپورونه راخلو. د هلمند امنیه قومندان وی په کجکی ولسوالۍ کې یو وربیا د طالب وسلوالو او دایش ترمنځ جنگونه سوي او دواړو غړو ته تلفات هم وشته دي. په خو تر دې هم څو ځلې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او دایش ترمنځ د مشرتابه او سیمو پر سر جنگونه سوي دي. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کجکي اړوند د زمینداور په سیمه کې د طالبانو او داعش ترمنځ د یوه او بل د بیعت په خاطر جنګونه سوي وو. خو دا ځل ویل کېږي روان جنګونه د سیمو د لاندې کولو او خپلو سیمو د پراخوالي پر سر راپورته سوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نمیجان ملاخیل وایي د کجکي په بره نیچه او جن نور سیمو کې د دوشنبې په ورځ پیل شوې جګړه تر اوسه هم روانه ده. هغه ازادي راډیو ته وویل طالبان توانېدلي دي چې د دې بابا او برنې چې سیمې د داعش له وسله والې ډلې ونیسي او دمګړی جنګ د زمینداور په یوه مهمه سیمه ګندمریز اډه باندې روان دی چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلپاتو موښتي دي.
داعش او طالبان ترمنځ هغه جنګ برنې چې او کارېزنی کې خنجرکک د کلی دي بار کارېزنی دي هلته شروع اوس رکشت سوی ده د اډی په استعمال باندې ګندمریز اډه ده د ګندمریز د اډی او کوټي کاریز کې همدارنګه چارباغ ورته وایي چارباغ په سیمه کې اوس پیل شدید جنګ دی په مابین کې روان ده. تر اوسه پورې تلفات شته د شپږ نفرې داعش مړه دي او څلور پورې زخمیان دي د طالبانو هم دوه نفره مړه دي.
امنیه کمانډان ول د جګړې یو لامل قومي اختلافات دي. خو د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونځده وایي د طالبانو او داعش ترمنځ د پیلسوي جګړې اصلي لامل د کجکي د فبرکې د برښنا د میټرونو او عوایدو پر سر رامنځته ده. هغه هم تایید کړه چې په دې جګړه کې چې اوس هم روانه ده د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي. مجید خونځده ازادي راډیو ته وویل په دې جنګ کې د داعش وسلوالې ډلې ماته کړې ده او د کجکي ګڼې سیمې د طالبانو په لاس ورغلې دي.
د شوالی او د ترانسپورت او د میټران د برق پر محصول باندې سره جنجال شوی دی. په دغه محصول سره جنجال شوی دی نو بالاخره د دوی وټاکونه داعش ته په دې بابا کې وه په دغه کې وه د کنجک په نامه خوته یو ناوه ده په دغه ناوه کې وه او په د استفسار دم چې دی په استفسار کې وټاکونه
طالبان د خراسان د برخې لومړی مسؤول ملاروف خادم هم په همدې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د یوې بې پلوټه الوتکې په بمبار کې د خپلو پنځو ملګرو سره وژل شو. ویل کېږي اوس هم په هلمند کې د داعش د وسله والې ډلې مشري د ملا سید په نوم چې په میرویس مشهوره د یو پخوانی طالب قمندان کوي. د ولایت شورا دغه غړي وویل کچېری حکومت له دغه فرصت ګټه واخلي او د هغو پر مرکزونو بردونو کړي او په شمالي ولسوالیو کې د نامنوی د زیاتېدو مخه ونیسي.
نه د دولت کچېری به موقعیت استفاده اخیستی وای د خپل مرکزي دولت چې د دې سمو غټه موقع وه امکان یې درلود. یعنې سل په پسل کې اویا فیصده دا امکان درلود د هغو ټوله حکومت تر کنټرول لاندې راشي ځکه چې هلته د دوی خپله مابین کې اختلاف جوړ شو د جنګ جوړ شو
خود هلمند امنیه کمانډان پاسوال نمیجان ملاخیل وای هغه سیمې چې د داعش او طالبانو ترمنځ پکې جګړه روانه دي د دولتي حکومت څخه لري دي او دوی نشي کولای هلته بریدونه وکړي. که څوم د لومړی ځل نه دي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د سیمو او برښنا د وایدو پر سر جنګونه کیږي خو د ملي اردو د دوهمې لواء مشر عبدالودود نجرابي څومره د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کجکي کې وسلوال او داعش په ګډه د دوی پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه کوي. د طالبانو او داعش ترمنځ دغه جنگونه بیا په داسې وخت کې زور اخلي چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ امنیتي حالت تر بل هر وخت خراب دی او د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د دغه دوو وسلوالو ډلو په لاس کې دي. تر اوسه طالبانو او داعش د خپل منځي جنگونو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. موږ درې استایم ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې یو بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي دي چې په دې جګړې کې دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نن سهار د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې دوی د هغه ځای تاکتیکي شاتګ کړی او د ولسوالۍ مرکز یې بل ځای انتقال کړی دی. احمد شاه فطرت له سیمې رپورټ رالېږلې.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ د ولسوالۍ مرکز چې څه مدیر رئیس د دولت د وسوال مخالفانو په معاصره کې و تېر شپه دولت وسوال مخالفانو لاس ته لوېدلی دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي دا خبرې په منلو سره وایي دا یو تاکتیکي شاتګ دی. د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه دغه ځایونو څخه د خاک سفید ولسوالۍ بلې سیمې ته ورغلي او هلته یې پایګاه جوړه کړې ده. د امنیه قمندان په خبره دا په دې معنی نه ده چې دولت وسوال مخالفانو دی ولسوالۍ نیولوي بلکې لاغه ځای افغان ځواکونو د پلان لمخې وتلي او اوس هم دوی د خاک سفید پر ولسوالۍ بشپړ تسلط لري.
فقط
دوی پوستې وي چې هغه دوی تخلی شوې او بلې قرارګاه ته لېږدول شوې ځکه مخکني ځایونه زیانمن وه او دغه پوستې په محاصرې کې وې. له بلې خوا به د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تېره شپه د ولسوالۍ او امنیت قمانداني مرکزونه په بشپړه توګه نیولې او زیات شمېر وسلې او مهمات یې هم لاسته راوړې دي. د فراه ولایت خاکسفید ولسوالۍ مرکز د کابو شلو ورځو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په محاصره کې و او مخکې له دې هم څو واره دولت وسلوالو مخالفانو هڅه کړې وه چې دغه ولسوالۍ ونیسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته له ناقانونه کډوالیو لاس واخلي. دغه چارواکي وایي که څه هم افغانان بهرنیو هیوادونو ته له ډیرو ستونزمنو لارو سفر کوي خو هلته هم له نیول کېدو وروسته په زور بیرته خپلو هیوادونو ته استول کېږي. سفی الله ستانکزی یو رپورټ جوړ کړی چې پکې اوري دوه افغان ماشومان له ترکیې څخه کابل ته لیږل شوي او تمه ده چې خپلو کورنیو ته وسپارل شي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې یو. دلته وخت نا وخت ځینې افغانان چې له بهره ډیپورټ یا جبران اخراجیږي راوستل کیږي. نن هم د همداسې یوې قضیې په اړه د رپورټ جوړولو په خاطر راغلی یو.
دغه ډیپورټ شوي افغانان که څه هم له ستونزمنو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي خو هلته د ځینو ستونزو په خاطر له نیول کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې افغانان باید ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه نه کړي. جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته د دې مسلې په بیان سره د دوو داسې افغان ماشومانو د ډیپورټ په اړه وایي چې په ترکیه کې نیول شوي وو.
دغه دوه ماشومان ترکیې ته داخليږي. دوی داسې لکه بې اتنا چې خوشي سي هغه رقم خوشي سوي دي او د ترکیې پولیسو نیولي دي او راسم راسې چون دوی په خپله ژبه ورته بیان کړی ده ورته ویل دي چې مونږ افغان یو د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان ته رالیږلي. دا د یو افغان دپاره د شرم ځای ده. مونږ تاسو ډېرې سختۍ تېرې کړې دي ولې اوس خو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځایو کې ښکلی ژوند ده. ولې متاسفانه دوی د داسې حالتونه استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان آرمین او ایشان نومیږي. له خپل پلار او مور سره له ایرانه ترکیې ته تلل چې پلار او مور یې له ایرانه بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیې ته رسېدلي وو. ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل. د 9 کلن آرمین او 5 کلن ایشان په څیر نور افغانان هم وخت نا وخته له بهرنیو هیوادونو ایستل کېږي چې دلته هم له یوې خوا له خپل پخواني کاروبار پاتې وي او له بلې خوا د نوي ژوند په لټه کې نورې سختې شېبې تېروي. له آرمین او ایشان سره مې له نږدې وکتل. دوی هم بهر ته له تګه زړه توري دي او له نورو خلکو غواړي چې بهر ته دې نه ورځي.
ګرانو دوستانو، د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو په قمانداني کې یو. دلته زموږ دوه ګلالي ماشومان آرمین جان او ایشان جان له موږ سره دي. دوی نن له ترکیې بیرته راوستل شوي دي او خوشبختانه چې پلار یې هم دلته نږدې ورسره دی. لومړی به آرمین ته ورشو چې دوی څه وایي. 400 د تیاره بودی. د تیاره برات نان دادن؟ گشنه خو نشده بودی؟
بیسکویت و یک تا آب انبه.
خب ایشان جان، بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره.
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوای بری پیش مامانت؟
آره.
آرمین جان، دوباره میخوای خارج بری، کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نه خارج. خارج
جان خوبه. ایشان جان، تو خود دوباره نمیخوای خارج بری؟ نمیخوای؟
و مردل چې د افغانستان امنیتي چارواکي له افغانانو څخه غواړي چې په ناقانونه لارو کډوالیو ته مخه نه کړي ځکه چې د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي او اکثره وخت دوی له دغو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته استول کیږي. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د ملي اردو له سرتیرو څخه شکایتونه لري او وایي چې دوی سره دغه سرتیري بد چلند کوي. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ چینو کلی اوسیدونکي د ملي اردو له چلند څخه شکایت کوي. وایي چې دوی په دې مجبور کړي دي چې له سیمې څخه خپل کورونه وباسي. دغه خلک وایي چې په سیمه کې عادي ژوند او کاروبار کوي خو له یو لوري له وسلوالو څخه ځورېږي او له بل لوري د اردو له چلند څخه دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او کډې وکړي. د سید کرم ولسوالۍ دغه اوسیدونکي شکایت کوي چې کله وسلوال اردو ته په لار کې ماینونه ږدي د دې پر ځای چې هغوی پسې شي او ګزمې وکړي عام خلک نیسي او ځوروي. د دې ولسوالۍ یو تن.
نوم یې زیارت محمد دی، چینو یو تن اوسېدونکی یم. د حکومت چلند د خلکو سره ډېر غلط ده، او د دې په وجه باندې د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا کیږي، مشکلات زیاتیږي، نور امنیتي ستونزې هم زیاتیږي. او دا فعلاً چې دلته کوم ملي اردو ده یا دا کومه اداره په ست کرم کې ده، دا د خلکو په ضد باندې کار کوي. او دوی واضح خلکو ته یې ستاسې دي جنه کډې بار کوي، کورونه بار کوي، دا کوم چې ته ځي چې څوک چیرې تللي هغه داسې هغه کې دي چې دا خلک د خپلو کورونه په دې سړه هوا زمي کې یا مني کې بېجای کیږي، یا خلکو ته یو تشویش په زړه کې وراچي. دا عام خلک دي.
دا خلک دا هم وایي چې دوی څخه د ملي اردو ځواکونو په وارونو وارونو غوښتنې کړې دي چې د وسلوالو په خلاف له دوی سره ودرېږي او یا د هغوی په اړه پټ معلومات ورسره شریک کړي. دوی وایي د وسلوالو او اردو دواړو له وضعیت څخه په سیمه کې په تنګ شوي، او دغه ستونزې یې له ولسوال او لوړپوړو چارواکو سره هم شریکې کړې دي، خو تر دمه یې چا غم نه دی خوړلی. د سیمې دوه تنه اوسېدونکي
نو داسې داسې موږ دا کام د دولت په ضد باندې نه ده، دا کوم ملي اردو چې دلته راغلی دا مقصد دی هغه د خپل هدف خپل مقصد وښيي. که داسې راغلی وي چې مقصد دا د ولس پرې راغلي او دغه په توپو باندې ولي او خلک مقصد دا خبره یې وکړه چې تاسې به تر لسو بجو پورې راوځیم نه، نو موږ دا یو خواهش ده. پرون دا خلک ډېر دغه زموږ سپین ږیري درته وویلې چې ډېر یې وویل، ډېر یې وځورول، څوک نه پرېږدي په بخشو کې. زه د دغه کام مقصد نماینده مې بولې، ملک هم بولې چې هر شی وي. پرون بیا زه ورغلم چې هر څوک مجرم یې ولسواله ته امیر یې دي، مګر د دغه منطقې دا خلک روغواړه چې هر څوک یاته که د ما پلار یې پوه شوې چې مجرم یې پوه شوې، په شواهدو سره قانون منګولو ته وسپاره. او په دې قانون کې خو مقصد دا شی نشته د دولت په قانون کې چې ته د وحشت قانون په تطبیق یې پوه شې، ویل که په دبو یې وایې، په ټوپک وایې او تهدید کوې، نو دا خو بیا دولت نه ده، د تاسې د بل چا بیا کوم فرق ده.
چا بله ورځ پیرونه وسول لرې جوینه دغه د اردو والو راغلو په موږ باندې بنا وکړه، نه کلی پرېښی، نه سړی پرېښی، د ټولې وستل. اخیر چې راغلو ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ کې وویلې چې تاسو به یا کډې باروئ، دا ټول ناست کې زه دروغ هم دا ټول شاهدان دي، انشاءالله چې کډې بار کړئ چې تاسو وځئ دغه منطقه خالي کړئ، او یاد موږ سره تاسو ودرېږو. موږ په څه ودرېږو؟ په کور کې څوک ټوپک لري، څوک ولاکه بیخي لري، څوک یو پس تبر لري یا بشاړل لري. په موږ په منطقه چې کچیرې دا جنگ وي یا په دې جی چې وي، بالکل موږ مسؤول یو. خو د افغانستان څلور دېرش ولایت دي او 300 ولسوالۍ دي چې په دې ټولو کې دا جنگ روان ده. ګناه دې موږ دغه شی ده چې موږ دلته پراته یو.
د خلکو دا شکایتونه د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم تاییدوي، وایي چې دوی د خلکو د ستونزو په اړه د اردو او لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي.
د وسلی منصبین څخه د سیمې خلک هر شکایت لري او شکایتونه یې په ځای دي. تېره ورځ موږ سیمې ته لاړو، دغه ځای قمندان په بعضې کورونو باندې ډزې کړې وې، شیشې مات شوې او تقریبا 60 کسان چې ټول بزګر وو، یا پټویو کې کارونه کول، یا څوک مکاتبو ته روان وو راوړي وو، او ډېر ناسالم برخورد ورته کړی وو. حتی ځینې ځینې ویلي وو.
نوموړی دا هم وایي چې د ستونزې هواري لپاره ورسره ژمنې شوې دي. د 203 تندر کلي اردو قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل فضل خدا ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو خلکو ته دستوري خبرې ورکړې دي، څو پورې په سیمه کې د اردو بیس له دې ځای څخه انتقال شي. خلک دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکو هم په وارونو وارونو د ملي اردو د سرتېرو له چلند څخه شکایت کړی دی چې د ماینونو چاودلو پر وخت په پلو پټیو کې پامو خلکو او کورونو ډزې کوي، خو اردو دا خبرې تل رد کړي دي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د روغتیا وزارت د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن زد یو نوی واکسین معرفي کړ چې تر یو کال پر کم عمر ماشومانو به تطبیق شي. دا واکسین د پولیو د نورو واکسینونو ترڅنګ ورکول کیږي، خو توپیر دا دی چې دا بڼه د پیچکاریو د لارې تطبیقیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره چې د دې پروګرام مالی ملاتړ کوي وایي چې دا نوی واکسین څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کیږي. یوسف خان زادران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي داسې هڅې پیل کړي چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګزړن پیښې په بشپړه توګه له منځه یوسي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د پیچکاریو له لارې د تطبیقیدونکي ګزړن ضد واکسین د معرفۍ پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګزړن واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي. ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقیږي چې عمرونه یې له 1 کال څخه کم وي. د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده. دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیایي مرکزونو کې تطبیقیږي. که موږ وکولای شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو، انشاءالله د راتلونکو 3 کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګزړن ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د پیچکاریو لارې تطبیقیدونکی نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې له لارې تطبیقیږي ځای نه نیسي، خو د هغوی ترڅنګ ښه اغېزمن تمامیږي. دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14 اونۍ کې تطبیقیږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي. افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی دویم هیواد دی، هر کال د ګزړن ناروغیو د مخنیوي لپاره په 4 موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې د واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سږ کال دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیونو ماشومانو ته تطبیقیږي. IPV نوی واکسین نه دی، بلکې دا په ډیرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي. IPV یا زرقي ډیر محفوظ واکسین دی. تر اوسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو ترڅنګ بده اغیزه کړې ده. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرسته کوونکو له ټولو هڅو سره سره سږ کال په هیواد کې د پولیو 2 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې نامني او ډیر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوی کوي او له همدې امله نه دي توانېدلی چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره 0 کړي.
او سم اسدالله الدین د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو او په دې اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کندوز سقوط د حکومت ابرو وړې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط به 2 ورځې پورې د رسنیو سرخطونه جوړوي او دا ځکه چې په تېرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسمشر او امنیتي چارواکو لپاره نوې خبرو داسې ښکاري چې وظیفوي غفلت شوی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د کندوز ښار نږدې ساحو ته نفوذ کړی دی. د ورځپاڼې په باور یو باصلاحیته پلاوی باید د کندوز د سقوط عوامل وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې کندوز له طالبانو سره معامله شوی دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکل شوی چې د کندوز د سقوط عاملین د هغه ځای محلي چارواکي دي او حکومت باید دوی په نظامي محکمه کې په اشد مجازات محکوم کړي. په مطلب کې راغلي چې کندوز سقوط نه دی کړی، بلکې د محلي چارواکو لخوا طالبانو ته سپارل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د کندوز سقوط ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې باید په دې اړه اساسي پوښتنې ځواب شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز د سقوط په اړه د ولسمشر او امنیتي چارواکو پرونیو خبرو د ولس قناعت حاصل نه کړ او باید په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شوی وای. سرمقاله لیکونکي ویلي چې چارواکي د دې پر ځای چې د کندوز په سقوط کې خپل ملامتي ومني، بلکې هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې په غلطو معلوماتو سره خاورې واچوي. کندوز سقوط وکړ ملامت څوک دی؟ دا د ویسا خپلواکي ورسپانې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت د مشرانو پر لمن یو داغ او پر امنیتي ادارو د شرم ټاپه لګول دي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون په رسمي توګه د موجودیت اعلان وکړ. د دغه کمیسیون غړو نن په یوه غونډه کې وویل چې هڅه به وکړي څو خبریالان او عام خلک اطلاعاتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړي. که څه هم ځینې افغان خبریالان د دغه کمیسیون د پرانیستلو هرکلی کوي، خو وایي هغه وخت به د دغه کمیسیون کار نتیجه ورکړي چې غړي یې په رښتینې توګه خدمت وکړي. صفي الله ستانکزي رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې ویل کېږي خبریالان اوس ډېر کم اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کولی شي، خو اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون وایي چې معلوماتو ته د خبریالانو د په وخت لاسرسی زمینې برابروي. د دغه کمیسیون غړي د چهارشنبې په ورځ وویل چې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسی په برخه کې به له ټولو لارو چارو څارنه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه وویل:
کمیسیون د لاسرسی به اطلاعات کې
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون چې په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسی په وضعیت څارنه کوي، په دې برخه کې د هر ډول شکایت څېړنه هم زموږ دنده ده. موږ به د ټولو ادارو شفاف راتلونکي تامین کړو او هڅه مو ده چې په خاصه توګه رسنۍ په وخت اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي.
لاسرسی به اطلاعات را بر وخت داشته باشه مطابق قانون.
ښاغلی افضلی همدرس د ټولو دولتي ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې په وخت رسنیو ته د معلوماتو په رسولو کې همکاري وکړي. د نوموړي په خبره هر اداره چې رسنیو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړي، قانوني چلند به ورسره وشي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون له توشیح وروسته رامنځته شوی دی. که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون په شپږو فصلونو او دو دېرشو مادو کې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا توشیح شو، خو نه عملي کېدلو یې ډېر انتقادونه له ځانه سره لرلی دي. په عین حال کې یو شمېر افغان خبریالان دغه کمیسیون له پرانیستل کېدو خوښي ښیي، خو وایي چې کارونه به یې هغه وخت اغېزمن تمام شي چې ټول غړي یې د خبر ورکولو په برخه کې رښتینی خدمت وکړي. دو افغان خبریالانو سمندر او حسین ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر صادقانه کار وکونند،
که چیرته پرختنی توګه کار وکړي او وکولی شي په هغو ادارو چې اطلاعات په لاس کې لري فشار راولي چې معلومات له خبریالانو سره شریک کړي، دا ډیر ښه کار دی.
چنین کمیسیونه کې در حال حاضر
د یاد کمیسیون لپاره نسل کې دوه هرکلی کوي، خو باید دغه کمیسیون غړي په دقت او صداقت کار وکړي. که چیرته خپل کارونه تطبیق کړي، دا به د دیموکراسۍ د بنسټیزه کېدو او د دولتي ادارو د کارونو د شفافیت د تضمین لپاره ډیر اغیزمن تمام شي.
هر د ادارات دولتي او حکومت
اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون په داسې حال کې رامنځته کېږي چې افغان خبریالان له کلونو کلونو راهیسې اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري او تل یې په دې اړه خپل شکایتونه کړي دي. افغان حکومت تل ژمنه کړې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې همکاري کوي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې څومره به وکولی شي د دغه کمیسیون له پرانیستل کېدو وروسته خپله دغه ژمنه پوره کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون په رسمي توګه د موجودیت اعلان وکړ. دغه کمیسیون وایي هڅه به وکړي خبریالان او عام خلک اطلاعاتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړي او دوی به په دې برخه کې ورسره همکاري کوي. بلخوا د بلخ میډیوټیک دفتر چارواکو د شمال زون په ملي او محلي رسنیو کې د ښځو د حضور پر کموالي اندېښنه وشوده. د دې دفتر چارواکي کې د دولت لخوا د خبریالانو ځاني امنیت ته بې پامي، په ټولنه کې د ناوړه دودونو موجودیت او خبریالانو ته د دوی د کار په بدل کې د نامناسب امتیاز ورکول له رسنیو څخه د ښځو د حضور د کموالي اساسي علتونه بولي. له مزار شریف نه ورباندې مجیب رحمان حبیب زئی رپورټ لري.
په مزار شریف کې د میډیوټیک دفتر یا د بلخ رسنیز کور چارواکو د مدني ټولنې له فعالانو او د شمال زون له یو شمېر خبریالانو سره په یوه ګډه غونډه کې په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه ناسته کې چې په همدې منظور مزار شریف کې ترسره شوه، په کې د خبریالانو ځاني امنیت ته ګواښ او د دوی لپاره د مناسب امتیاز نشتون او په ټولنه کې د ناوړه دودونو موجودیت په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي اساسي عوامل په ډاګه شول. په مزار شریف کې خبریاله مهناز موزون یې په اړه وایي:
مشکل اساسی و عمده ای است که حمایت نمیشن بانوان و عدم حمایت از نهادهای
اساسی. مشکل او ستونزه داده چه ده خبریانو سخه ملاتر نترسره کی او همدارنگه دولت ده خبریانو حکومت پاملر نلری. بلخ چه ده شما از اون امن ولایت ده بکه ده خرد و حضور نسبت آغا نامن و ولایت اون تا دیر کم ده.
خوب است بعد حضور زنان خیلی زیاد باشه.
ده بلخ رسنی سکور ده بانسرت مسئول شفی رحیمی ده یاد عواملو پتایید سروایی چه پتونه که ده سواد ساتی تیتوالا یا همدارنگه پرسنه یو که خزو اونجونو څخه ابزاری کټه خستنه سبب شوی چې دوی لا رسنیس کا سره مخه خا وکړي او دا مسله د رسنیو پر فعالیت منفی اغیز لري.
باوجود چې دغه بلخ امنیت ته خو بینو ورسره شزو پر رسنیو کې کم ده، د دې خاطر چې دومره مسائل چې دا باعث شي چې شزو نه لیکول شي چې پر رسنیو کې کار کوي، لکه امنیتی مسائل ده، اقتصادي مسائل ده، سنتي مسائل چې په اجتماع کې ده د ټول عامل چې شزو پارسنه کې ډیر کم رنګ.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د خبریانو په وړاندې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی او همدارنګه د هغوی د کار په بدل کې دوی ته د کم امتیاز قایلېدل سبب کیږي چې ښځینه خبریالانې خپله دنده پرېږدي. دی وایي چې په رسنیو کې د خبریانو لپاره د بیمې سیستمونه موجودیت او همدارنګه د هغوی نه تشویق لامل کیږي چې په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو د کچې عمر راټیټ شي. په بل خولت کې آزاد خبریال خالق عزیزي وایي چې د خبریانو د حقونو د تامینولو په برخه کې د دولت نه پاملرنه او د دوی امنیت ته بې توجهي او له خبریانو څخه د رسنیو د مدافع بنسټونو نه ملاتړ پر دې اغېزه کړې چې ښځې نور رسنیز کارونو ته زړه نه کړي. په تاسف سره وایم چې نسبت تېرو کلونو ته په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ښځو حضور ډېر کم شوی دی. تر ډېره د امنیت نشتوالی، د جنسي آزار وضعیت موجودیت او د دوی د کار په وړاندې د ناچیز امتیاز ورکول دا سبب شوي چې د نجونو او د ښځو برخه په رسنیو کې
در رسانه‌ها حضور پیدا کنند.
ساقلای عزیزی وایی چه خبریالان ده کار پا محل که ده جنسی آزار و آزیت قربانی که یا پا طولنه که ده قانون ده حاکمیت و ورسر ناورد دودونه سبب شوی چه دوی خپل غق پورته نکره او مجبور شی دنده پریگده. ده یاد ناسته گردونوالو ده خزینه خبریالان و لحقون و سقط ده دفاع کمیتی ده جوڑول و گختنه وکره چه ده جر بخپل فعالیت پا بلخ ولایت که پیل کرده. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
ازادي رادیو په دې خبری ساعت کې مو مهم خبری راپورونه دا و چې ناتو تړون تایید کړی چې د ائتلاف ځکنی ځواکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د ولسي جرګې نن د کندز د سقوط د څرنګوالي په اړه عالي رتبه افغان امنیتي چارواکي استجواب کړل. د هلمند په کجکي کې یو بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي چې په نتیجه کې دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. افغان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې په ناقانونه توګه نورو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي.